په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بونیری ما تاسو ته د غو ساعت خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نه راپورنو تبصره لرو. زمونږ ونیزه خبرونه د نړۍ رنگونه به هم اوري. خو ډومبه د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په افغانستان کې پایدار امن تلېواله ده. قبیلی سیمو خودو په فاټا اصلاحاتو کې د ځن پر ضد احتجاجي ناشته اعلان کړی ده. امریکا او روس په شام کې په جنگ بندۍ را ته شوې دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان د خپلو نړیوالو ملګرو په مرسته په افغانستان کې د بشپړ امن طرفدار دی. خو دا امن هله راتلی شي چې افغان حکومت هم په خپله خبره مکمل واک ولري. د وزیر اعظم هاوس لخوا خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې نواز شریف دا خبره تیر ماښام د قومي سلامتۍ د غونډې پر مهال کړې ده، چې پکې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا تر څنګ یو شمېر سیاسي او پوځي مشرانو هم ګډون وکړو. په خبر پاڼه کې د پاکستان یو وار بیا تکرار کړی چې دوی په افغانستان کې افغانانو په مشرۍ او خوخه د امن بشپړتیا غواړي او د خپلو سیمه ییزو نړیوالو ملګرو په مرسته افغانستان کې استحکام تلېواله دي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې د اگست 28 نیټې نه به د ډانډې در په خېلو د کډوالو خپلو سیمو ته ستنېدل پیل شي. نن سهار مشال ریډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د پولیټیکل دفتر یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط وویل چې د ډانډې در په خېل د سکم 3000 کورنو به خپلو سیمو ته واپسي په څلورو پړاوونو کې ترسره کیږي. د دوی په خبره دغه لړۍ به د 28 اگست نه تر سپتمبر تړومبۍ نیټې پورې جاري وي. د شمالي وزیرستان څخه د پاسه 100,000 خلک په 2013 کال کې د وسلوالو پر ضد د در بیا په نامه د عملیاتو له وجې خپلو سیمونه بې کوره شوي وو. بلخوا دغه چارواکي زیاته کړه چې نن به په غلام خان پوله د افغانستان او پاکستاني امنیتي مشرانو یو غونډه یا فلیګ میټینګ کیږي، چې پکې به افغانستان ته د اړیدلو کډوالو خپلو سیمو ته په واپسۍ د غلام خان لارې د خلاصولو ترڅنګ په امنیتي موضوعاتو هم خبرې وشي. د قبایلی سیمو د زده کوونکو د تنظیم د خود سانګې د جولای په 19 نیټه د پیښور د گورنر هاوس مخې ته په احتجاجي ناشته کې د برخه اخیستو اعلان کړی دی. د یاد تنظیم نارینو څو ورځې مخکې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د عمل د ځنډولو خلاف د روانې میاشتې په 19 د دې احتجاجي ناشته اعلان کړی و. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد تنظیم مشري سمرینا خان وزیر وویل
جولای باندې کې ماتر نه د گورنر هاوس مخکې کایون سټیډیم په شاور نو دا شریکیږي گورنر هاوس پر ان شاء الله ټول زنانات دا ریکوست دی چې تاسو په ځای نه وروره سوي فاتا د تخ کوست پر د مش سپورټ کو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یوې کمیټې له لارې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو د عمل پیل کړی و او بیا دغه اصلاحاتي بل د قومي اسمبلۍ وروستۍ غونډه کې د منظورۍ لپاره د وړاندې کولو خبره هم شوې وه، خو بیا د نواز شریف په هدایاتو دا بل د وړاندې کولو نه یوه ورځ مخکې واپس واخیستل شو. تیر ورځ په کوټه کې د ترهګرۍ ضد یو ځایي عدالت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلۍ غړی او د پبلک اکاونټس کمیټۍ چیرمین عبدالمجید خان اسکزی د 5 ورځو پر ریمانډ جیل ته استولی دی. عبدالمجید خان اسکزی د تیر میاشتې په 6 نیټه په کوټه کې د ټرافیک سارجن حاجی عطاالله په ټرافیکي پیښه کې د وژنې په تور نیول شوی و. وروسته حکومت د هغه پر ضد د اغوا او قتل پخوانۍ مقدمې هم راپورته کړې دي. د افغانستان په بادغیس کې چارواکي د وسلوالو طالبانو د دوو مشرانو مولا هیبت الله خونزاده او مولا محمد رسول د پلویانو ترمنځ د وسلوالو نختی خبر ورکوي. د بادغیس د والی ویان ظاهر بهان پرون مشال ریډیو ته وویل چې په نخته کې د دواړو خواوو وسلوال وجل شوي او زخمیان شوي دي. د مولا محمد رسول ډلې ویلي چې په پرونی نخته کې د مقابل لوري 8 غړي وجلي او 15 یې زخمیان کړي، خو د مولا هیبت الله ډلې چې په سیمه کې د منصوریانو په نوم پیژندل کیږي په دې اړه سنې دی ویلي. امریکا او روس تیر ورځ د شام په جنوب مغربي برخو کې د ډزبندۍ د لوزنامې اعلان کړی دی. د کرنه چې ډونلډ ټرمپ ولسمشر شوی دی په جنگ ځپلي هیواد شام کې د امن راوستو په موخه د دواړو هیوادونو لخوا د اړومبې کوشش دی. د دې جنگبندۍ اعلان د جرمني په همبورګ ښار کې د ښاغلي ټرمپ او پیوټن ترمنځ د 16 سترو صنعتي هیوادونو د غونډې په ترڅ کې شوي ملاقات نه پس وشو. د دې جنگبندۍ اطلاق به سبا نه کیږي. د دې لوزنامې په اړه د امریکا وزیر خارجه ریکس ټیلرسن وویل چې دا په شام کې د دواړو هیوادونو لخوا په شریکه د کار کولو په لړ کې لومبه لاسته راوړنه ده او زیاته کړه چې د دې له وجبه مونږ د شام په نورو برخو کې هم د امن راوستو په لړ کې لا نورې هڅې وکړلی شو. ښاغلي ټیلرسن وویل چې روس او امریکا به په شام کې په یو داسې سیاسي بهیر ګډ کار وکړي چې له وجبه یې د شامي ولس مستقبل محفوظ شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د امریکا او روس ولس مشرانو ډونلډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین پرون په خپلو کې خبرې وکړې. دواړو مشرانو د جرمني په همبورګ ښار کې د نړۍ د شلو سترو اقتصادي ملکونو د مشرانو د غونډې په سنډه کې شوې دې ملاقات کې د شام، یوکراین او د امریکا د ولس مشرۍ په ټاکنو کې د روس لخوا د مبینه مداخلت په اړه خبرې وشوې. دا ملاقات په ابتدا کې له 15 تر 30 منټو پورې پلان شوی و، خو چارواکو وویل چې 2 او 15 منټه پورې جاري وو او زیاتوي چې په خبرو اترو کې د شمالی کوریا د غیر قانونی وسلو موضوع هم باندې هم خبرې وشوه. د ملاقات نه پس خبریالانو سره په خبرو کې د امریکا وزیر خارجه ریکس ټیلرسن وویل چې ښاغلی ټرمپ پوتین ته د یو نه زیات ځله د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د لاسوهنې خبره ور یاده کړه، خو د ښاغلي ټیلرسن په خبره پوتین دغه الزامات رد کړل. بلخوا د روس وزیر خارجه وویل چې ښاغلی ټرمپ د پوتین لخوا د مداخلت نه انکار ومنلو. او وروسته خبر دا چې په یوکرین کې د بیلتون غوښتونکو تر واکمنۍ لاندې ښار لوهانس کې چارواکي وایي چې په دې ښار کې پرون په 2 چاودنو کې 1 تن وژل شوی او 15 تنه زخمیان شوي دي. په لوهانس کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو د یوې ډلې ویاند اندري ماروچکو وویل چې 1 چاودنه د خوراکي موادو په یو دوکان کې وشوه، 2 چاودنه د قانون د حاکمیت ځواکونو د څېړنې په ځای کې شوې ده. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو مشال ډونه اوریدو پروان خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. پاکستان وایي افغانستان کې د امن لپاره باید نړیوالې ټولنې سره په شریکه خپل برخه کردار لوبوي. د روانې میاشتې 15 نیټه د قبایلي سیمې خزی په وړومبي ځل فاټا کې د اصلاحاتو لپاره د گورنر هاوس مخې ته احتجاجي ناسته کوي.
چله زنانا ته دا ریکوست ده د تا خپل ځای نه روغرا سوي فاتا د تا کوس ته پوره د مش سپورټ کو.
په صوبایي اسمبلی کې د خزو د حقوقو د ادارې ځینې غړي وایي د ادارې مشران مالی پنګې د ځان لپاره خرڅ کړي.
ان جی او ګانو نه د امبسیز نه خلک راضي د فوند نه کیږي دوی پاره پر ستغه باندې لګیا سویزرلند ته هم په کله روان دي.
په مومندو او باجوړ کې یو نیم سل سکولونه اوس هم وران پاتري. پاکستان وایي افغانستان کې د امنیت لپاره با خپل برخه کردار لوبي او غواړي چې د نړۍ په مرسته دغلته تل د خبرې او غواړي چې د نړۍ په مرسته دغلته د تلپاتې امن لپاره کار وکړي. دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د قومي سلامتۍ د کمیټې په غونډه کې شوې دي. په دغه اړه نور حال اسلام آباد سره ظاهر راکړي.
اسلام آباد کې د جمعې په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتۍ کمیټې غونډه وشوه چې پکې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه نه علاوه نور اعلی چارواکي هم موجود وو. غونډه کې ویلې شو چې د افغانستان د امن لپاره به تل پاکستان خپل کردار ادا کوي او غواړي چې د نړیوالې ورورولۍ سره په شریکه په افغانستان کې امن پر ځای کړي. په دې موخه د افغانستان سره د انټلیجنس میکانیزم مضبوط جوړولو باندې هم اتفاق وکړی شو. په غونډه کې فیصله وکړی شو چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارولو معاملې به د افغان مشروالۍ سره راپورته کوي. کله چې مشال ریډیو د دې ملاقات په اړه د سیمه ایزو افغان چارو تجزیه کار طاهر خان نو پوښتل نو د هغه وینا وه.
زما خیر په پاکستان باندې د بوم دی، بل امریکا چې کوم نوې پالیسی را روانه ده د دې سیمه په اړه باندې د افغانستان او پاکستان په اړه باندې کیدی شي د پاکستان لپاره یو پاره کې مشکلات دغه اضافه وشي. لږه ته مشکل شنو پاکستان مغواړي چې دا نوې پرمختګونه یا ممکنه هغه دباو چې کم دی څنګه هغه کم کی او هغه اندېښنې چې دي که هغه د افغانستان د حکومت وي که دغه د امریکا د حکومت وي هغې ته څنګه جواب ووایي په خپل ځان باندې دباو فشار کم کی. په افغانستان کې تشدد کموالي کې د پاکستان رول هم دا یو نظر دی جوړېږي په هغې کې د پاکستان رول لکه څنګه مخه تر خپل پکار دي
همدارنګ چې مشال ریډیو د یو بل دفاعي چارو او سیمېزو چارو تزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر نو پختل نو داغه وینا وا چې د پاکستان پالیسی بدل ده او غواړي چې په معاشي توګه مضبوط شي نو ځکه د افغانستان سره خا تعلقات او لخته پام لرنه ورکوي
سیکیورٹی خو ډیره عام ده او په دې چې د امن لارا چې وی نو بیا اعلی اقتصادي ترقی کیږي نو دغه وجه ده چې پاکستان هم دغه حل ځلې کوي خو پاکستان په یو داسې جنگ کې راګیر دی چې افغانستان سره د امن کوشش هم کوي لیکن تر اوسه پورې څه کوششونه چې شوي دي هغه تر سره شوي نه دي هغې وجه دا ده چې بیانونه خو موږ همدغه نمونه ورکوو هغوی هم ورکوي موږ هم ورکوو مختلف نړیوال ساته لیکن په دې کې لوی ګیم دی لوی پالیټکس
غونډ کې ژمنه وکړې شوه چې د پاکستان له خاورې بعد تر هغه او سخت دریزې د خاتمې پورې عملیات روان وي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
د قبایلی سیمو د زدکونکو سازمان بعد د روانې میاشتې په 19 نیټه پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړي پرون په دغه اړه شوې یوې غونډه کې پریکړه وشوه چې د قبایلی سیمو خزیبه پوړومبی ځل په دغه احتجاجي ناسته کې برخه اخلي او حکومت ته به قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو زر تر زره عملي کولو غوښتنه کوي زمون خبریال غلام غوس په دغه اړه نور معلومات راکړي
تیر ورځ د قبایلی سیمو د زدکونکو د ټولنې د خزو سانګې په یو غونډه کې فیصله کړې ده چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په لړ کې د جولای په 19 د گورنر هاوس مخې ته په ترسره کیدونکې احتجاجي ناسته کې به د قبایلی سیمو خزی هم ګډون کوي د لړ کې د قبایلی سیمو د خزو د سانګې مشري سمرینا خان وزیر مشال ریډیو ته وویل
جولای باندې کما ترنادو د گورنر هاوس مخکې کایون سټیډیم په شاور نو دا شریکیږي گورنر هاوس پر ان شاء الله ټول زنانه ته دا ریکوست دی د تخ په ځای نه روغره سوي فاتا د تخ کوست پر د مش سپورټ کو نو مش پیرا کوشش تای چې ان شاء الله زیات نه زیات شو زونه چې کیم دی اغا د دغه درنه حصہ شي خاص طور په دمو کا باندې چې رواج اکس پیرو والی حالانکه مش بار بار شو زونه وته یی چې د شو انساني حقوق خلاف تو مش ته رواج اکس ضرورت نشته مش جنرال لو غوري ته پاکستان عام قانون غوري کې در لوشي کی مندو پتا کې 15 پوینټ ولا ایجنډا مش پیش کوي
او د قبایلی سیمو د زدکونکو د ټولنې مشر شوکت عزیز د گورنر هاوس مخې ته د جولای د 19 د احتجاج د هدف پاړه مشال ریډیو ته وویل
دا د فاتا اصلاحات او په حوالی باندې دا لکه ولرې مطالبه زمونږ د فاتا خیبر پښتونخوا کې زم کېدل او زمونږ حکومتونو اعلانونه کړی دي د سکولونو کالجونو لکه تیر کال آرمی چیف کیډیټ کالجونو 500 کیډیټ کالجونو اعلانونه کړی دوه سپورې هغه جوړ نه شو میډیکل کالج چې کوم دی په 2003 کې لانچ شوی دوه سپورې هغه جوړ نه شو دا فاټا کې کوم 3G انټرنیټ سرویس باندې دا هم زمونږ مطالبو کې شامل دی
یاد دی وی چې د وفاقي کابینې نه د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د سپارښتنو د منظورۍ وروسته قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د بل د زندولو په وجه یو شمیر سیاسي ګوندونو هم مرکزی حکومت ته د احتجاجونو دړکې ورکړې دي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړي چې لمخې د تحریک طالبان پاکستان پر جماعت الاحرار وسلوړې ډلې بندیزونه لګول شوې دي امنیت شورا پر دغه ډلې د بندیزونه د پنځشنبه په ورځ ولګول د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته پر دغه ډله د بندیزونو لګولو سپارښتنه اومدی کړې وه په دې اړه تفصیل په دا راپور کې وو
پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا له تحریک طالبان پاکستان څخه پر جلا شوې جماعت احرار وسلوالې ډلې د بندیزونو هرکلی وکړ دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تېره ورځ جماعت احرار وسلواله ډله ناقانونه وګرځوله او پر دغې ډلې بندیزونه ولګول چې له مخې د یادې ډلې مالي اساس وکنګنول د غړو پر سفرونو او د وسلې پر اخیستلو بندیزونه لګول شوي دي له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو بیان کې د ملګرو ملتونو لخوا پر دغه ډلې د بندیزونو هرکلی کړی او ویلي دي دوی د ملګرو ملتونو دغه پرېکړې هرکلی کوي چې له مخې د جماعت احرار وسلواله ډلې د مالي اساس وکنګل کول او د دغه ډلې د غړو پر سفرونو او د وسلې پر اخیستلو بندیزونه ګول شوې دي جماعت احرار وسلواله ډلې په دې وروستیو کې په پاکستان کې دغه خونړیو ترهګریزو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده د یاد وزارت بیان کاږي پاکستان تیر کال د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارښتنه کړې وه چې دا ډله د ترهګرو پلس کې شامل کړي او نړیوال بندیزونه دې پرې ولګوي. پاکستان ادعا کوي چې دغه وسله واله ډله د افغانستان په ننګرهار ولایت کې پټن ځایونه لري او له هغه ځای پر پاکستان بریدونه پلانوي، خو افغان حکومت بیا د پاکستان دا تړونه ردوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا پر جماعت تحریر وسله والې ډلې تر بندیز لګولو مخکې دغه شورا په 2015 میلادي کال کې د تحریک طالبان پاکستان پر مشر ملا فضل الله هم په ترهګریزو پیښو کې د لاس لرلو او د دغو پیښو لپاره د مالي مرستو د برابرولو له امله نړیوال بندیزونه لګولي وه. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مخکې په 2016 میلادي کال کې پر جماعت تحریر وسله والې ډلې بندیزونه لګولي وه. د یادونې وړ ده چې د جماعت تحریر وسله والې ډلې وایند احسان الله احسان په روان کال کې له دغې ډلې لارې جدا کړې او ځان یې پوست ته تسلیم کړ.
پاکستان کې د انصاف لپاره مبارزه کوونکي یوې غیر سرکاري ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان داوه کړې ده چې په پاکستان کې د مرګ سزا ډېره په توندې سره د سیاسي آلې په توګه کارول کیږي. ادارې په خپل یو راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د روان کال مې میاشت پورې شپږ سلور سوا پنځه شپېته قیدیانو ته پانسي ورکړل شوې ده. په دغه اړه تفصیل د محمد عمران نو.
د جسټس پروجیکټ پاکستان یو غړي محمد شعیب د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دوی په پاکستان کې د مرګ سزاوار خلکو د معلوماتو راغونډولو او بیا د هغې پخلي کولو په اړه کار کوي، او دا راپور یې هم په دې بنیاد جوړ کړی چې له 2014 میلادي کال راهسې چې کله پاکستان د مرګ پر سزا بندیز ختم کړی نو له هغې وروسته د دوی معلومات داسې وایي چې دلته د مرګ سزا د سیاست لپاره کارول کیږي.
دا شمیرې ښایي چې پانسي یوازې هغه وسلوالو ته نه ده ورکړل شوی چې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت یا پوځي عدالت ورته د مرګ سزا اورولي وي، بلکې نور هم یو شمیر کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې. بل موږ دا وینو چې په بیلابیلو صوبو د مرګ د سزا شمیر جدا دی، لکه په پنجاب کې د نورو صوبو په مقابله کې دا شمیره زیاته ده، خو موږ دا هم ګورو چې د امنیت مسله د پنجاب په مقابله کې په نورو صوبو کې زیاته ده.
چین، ایران، سعودی عرب او عراق نه پس د پانسی سزا ورکولو کې پنځم هیواد دی. جسټس پروجیکټ پاکستان پر واکمن ګوند مسلم لیگ نون هم دا تور لګی چې کله په پنجاب کې ترهګرۍ کومه پیښه رامنځته شي نو هلته د مرګ د سزا ورکولو کې زیاتوالی راشي، خو سربیر له دې چې 30% د مرګ سزا په پنجاب کې ورکول کیږي، بیا هم په نورو صوبو کې د جرمونو کچا د پنجاب په مقابله کې ډیره کمه شوې.
زمونږ
حکومت او په خصوصي توګه مرکزی حکومت د دې سیاسي استعمال په دا ډول کوي چې خدا د غبرګون په توګه کاروي، لکه چې کومه د ترهګرۍ پیښه وشي نو د مرګ سزا ورکولو کې زیاتوالی وکړي شي، نو ځکه مونږ ګڼو چې دا هر څه د یو سیاسي چال په توګه کارول کیږي.
د دې ترڅنګ راپور زیاتوي چې په پنجاب کې د مرګ سزا په جیلونو کې د ځای پیدا کولو لپاره کارول کیږي، ځکه چې دا وخت د صوبې په 28 جیلونو کې 25 لزای زیات قیدیان لري او زیاتره د مرګ سزاګانې هم په دې جیلونو کې ورکړل شوې دي. د دې راپور په اړه چې مقرره د قومي اسمبلی د قانون او انصاف لپاره جوړې کمیټې او واکمن ګوندغړي محسن نواز رانجا سره رابطه وکړه نو هغه د څه خبرو کولو نه ډډه وکړه. د ذکر ده چې د پیپلز ګوند تېر حکومت د مرګ په سزا عمل کول ودرولي وو، خو په آرمی پبلک سکول د برید وروستو دا پریکړه شوې وه چې په ترهګر ککړ خلکو تبا د مرګ سزا ورکول کیږي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د ښځو د حقونو خوندي کولو لپاره د جوړې ادارې ځینې غړي تور پورې کوي چې د ادارې مشران یې د سفارتخانو او غیر سرکاري ادارو نه د ښځو د حقونو په نوم پنګ اخلي او بیا یې په خپلو ذاتي خرچو لګوي. د تنظیم مشرانو دغه تورونه رد کړي دي. رفت انجم نور تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ښځو د حقونو او د قانون سازۍ لپاره جوړ پارلماني تنظیم کې شامل د ځینو ګوندونو خزینه پارلماني غړي وایي چې جوړ تنظیم د ښځو په نوم فنډ، پیسې او پراجکټ اخلي، خو په حقیقت کې د ښځو د حقونو او تحفظ لپاره هیڅ کار نه کیږي او نه په دې څلورو کالو کې څه قانون سازي شوې ده. د پاکستان مسلم لیگ نون غړي صوبیا خان تور لګوي چې کاکس د ښځو د حقونو آواز پارلمان ته وړاندې کولو لپاره جوړ شوی و، خو دې ته د خیر ښېګڼې لپاره راتلونکي پیسې د تنظیم غړي په خپلو کارونو لګوي.
کال چې دای جوړ شو کارنر هم پکې جوړ شو خو پاره کې مخ کې د زنانو د پاره یا د غوی د حقوق د پاره یا د غوی د مسلو د پاره چې په کوم باندې جوړ شوی دا سیده هیڅ قسم خرچه کیږي او نه هیڅ قسم کار پکېږي دا مختلف ان جی او ګانو نه د ایمبیسیز نه خلک راځي ویزټ کوي هم هغه پلیټ فارم اسمبلی ورته خې دوی ته فنډ نه کیږي دوی پاره پس دغه باندې لګیا سویزرلند ته هم پکې لا روان دي
د پاکستان تحریک انصاف صوبائی غړي دینا ناز وایي چې قانون سازی کول او د حق لپاره आवाज اوچتول خو لري خبره بلکې د خزم مرستو او حکومت لپاره د دې تنظیم تل لاندې جوړ شوی هیلپ لاین هم تر اوسه پوری لاس کار نه دی کړی
ابتباد کې حادثه وشو په کوهاټ کې هغه جنې مړ کړل او دلته د مردان او دغه دغه ولا نو خار ولا خزو وسو دي نو د دوره کیسه وشو نو په کار دا و چې ټلیفون ور سره لګیدلې دی هیلپ لاین نو څه شي هیلپ کړی دی مونږ خو دا وایو کنه چې د خزو کار چې کیږي نو اوسه مسله دلته ان جی او کې نه ویلې دي
دا وامي نېشنل ګوند غړي یاسمین پیر وایي چې کاکس پټول فیصلو او کارونو کې د اسمبلی نور خزینه غړي په اعتماد کې نه دی اخستې چې لوجه دا قسم شخړې را مخه ته شوې دي
چې موږ میټینګ مو ماوته په خپل پدې کې د دې ټولو نه مخ کې ماوته وی چې ګوره دا شي چې دې دا شي غلط دی دا تاسو څه کوم څه دی تاسو چې کو جوړې شوې یې خو دې خو په خلا پر رضا جوړې شوې یې تاسو دا اعتماد نیواله دا را ټولې کې چې تاسو سکار کوي نو دې په خپل منځ کې دې نه دا خبره ډسکس کوي نو دې هغه کار کوي دې هغه نه منله
خود کاکس مشر معراج همایون د پارلماني خزینه غړو دا تورونه رد کړي او وای چې پارلماني غړي بغیر د څه ثبوت تورونه لګوي
دا به کولای دغه د فضل خبرې دي ول خو کاکس په پیسې ناراضي ناغه څنګه استعمال شي موږ په څه لږه کې موږ کوم نه اکاونټ شته نه دلته کې اکاونټنټ شته رضاکارانه تور پر دلته کې ناس تو زه مغستر د اسمبلی نه پروجیکټس راډو او پروجیکټس بل څوک چلی
زموږ دې جلد چې موږ سټرګل کړی دي چې اسمبلی کې دنه موږ ته لګ اهمیت ملاو شي او موږ ته یو اپورتونټی ملاوي شي زموږ خپل اخذ چې کوم دي چې کوم نه دي
کاکس تنظیم د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې 2014 کې دیل جوړ کړی شو چې په اسمبلی کې ناستي پارلماني خزینه استازو ته د نورو ښځو د حقونو لپاره د اواز اوچتولو موقعه ورکړی شي او د ښځو د حقونو او تحفظ لپاره قانون سازي وکړي صوبایي اسمبلی 2 زنانه استازي د دې تنظیم غړي دي رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
ا فربنو کې د سین تنګي سیمې اوسیدونکو وایي دوی د وزیرستان د خلکو سره یو ځای درې کاله به کور شوي او اوس خپل سیمو ته ستانه شوي دي خو بنو ته په خپل لاره تګ را تګ نشي کولای ځکه چې د امنیتي ځواکونو لخوا ورته اجازه نشته دی وایي بنو ته د وزیرستان د لارې زی چې لکبلې د ډیرو ستونزو سره مخ شوي دي عمر دراز نور تفصیل لا
دوی وایي د وزیرستان کډوالو سره سم د سیمې نه د 13 درې کالونو راهسه به کور شوي ول او سومیاشتې وړاندې یې افار بنو سین تنګ خپل سیمه ته واپسې وشوه خو د دوی په وینا ورته د بنو او افار بنو ترمنځ غزې د لیلاره باندې د تلو راتلو اجازه نشته او بنو ته راتګ لپاره اول وزیرستان ته ځي چې بیا د میرالی نه بنو ته راځي د سیمې یو مشر ګلری خان وایي ایمرجنسی ناروغ چې د افار بنو نه د میرالی په لاره واپس بنو ته راسوي نو د مرک خلیتان از ده شوی وی
میرا مرباده دی دیر تا کریتا مارجن سکیس تا دیدی دی پا میرا مزاز بارن کر بدلا دی پا دا تیر آدی او نیز لگه لیار دیر تا کریتا و بل داده تیر تا یایی تا وگا سابر خلوص آدی خود تا معلومات پا تا امال آدی نیز دا درخواست کای تا دا نیز دا خپل آدیار خلوص آدی بیر ولسا تا کریتا دا
مایر خانوائی دری کالا کډوالی تیرا کڑا او دا کډوالو پشان ورسره هي سمرسته ونشوي
درې پولا د نمیږه د نړۍ متاثرین سره سامه داغه متاثر ته با وکړل چې کله نیستا آرډر وسته نیډ انټرې غا وسولې نیډ مې چې خپل یار باندې چې وایې چې تاسو په میرې لري بدلې زیداس دا میرې نی ولا خو هم دمره تکلیف کوي چې یو خو پر چې کوشتینا ډیر دي پدې دا انټرې دا څه کې دا ټیټه دا په دا کې نیډ دل به هکړې دي خبره مه کړې دي خو نیډ سایوا ورځ بلا دا سینینا څه پردا دلګاو کې دی او
پدې اړه مو چې کلا په بنو کې د امنیتی چارواکو سره د رابطې کولو هڅه وکړه نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو خو د بنو انتظامی چارواکو بیا وویل چې دغه سیمه مشرانو جرګې سوزله راغله او دغه غوښتنه یې کړې چې پیغور روان دي او ضربا دوی لخپل لاره د تګ راتګ لپاره کولاو شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د عمر دراز وزیر راپور مورده اوردونکو د پاکستان قومي اسمبلی د تعمیراتو یا هاوسنگ اینڈ ورکس قائمہ کمیٹے غڑی وائی چې په اسلام آباد کې د تعمیرات وزارت لخوا په فرقیزو بنیادونو جماعتونو لپاره زمکی ورکول کیږي او حکومت دې اړخته پام نه کوي. د دې په وینا اسلام آباد کې د جماعتونو د جوړولو لپاره څه پالیسی هم نشته. نور معلومات په دغه راپور کې وو.
د قومي اسمبلی د تعمیراتو قائمه کمیټه غړي غلام سرور خان مشال ریډیو سره په خبرو کې اوویل چې یو مخصوص مکتب فکر ته د قبضې اجازه ورکړې کیږي او دا سمکه تر دوو کانالو پوری وي. دا هم اوویل کې د تعمیراتو یا هاوسینګ اند ورکس وزارت لخوا دوی ته پر روانه غونډه کې د تسلې ور جواب ورنکړې شو نو په نورو فورمونو به دا معامله پورته کوي.
دو سیزونه دي چې پکې یو د اسلام آباد په ډیرو سیمو کې د اسلام آباد د نظم ادارې د سی ډی اے په کالونیو پارکونو غیر قانوني جماعتونه او مدرسه جوړی شوې دي. نو دا د اسلام آباد او د سی ډی اے غفلت ته خودویم دا چې جی 12 14 او 14 کې د فاونډیشن کومې سیکټری دي نو دلته هم غیر قانوني جماعتونه جوړې شوې دي چې څومره هم تجاوزات شوې دي نو دا د یو مخصوص مکتبه فکر دي.
د قومي اسمبلی د تعمیراتو قائمه کمیټې په وینا چې د اسلام آباد په ځینو سیمو کې د جماعتونو د جوړولو لپاره څه پالیسی هم نشته. هم د یادې کمیټې غړي ساجد نواز خان وایي چې مخکې په غیر قانوني طریقې د ځمکه ترلاسه کولو په اړه کمیټې اعتراض کړی وو او اوس د فرقو په بنیاد د ورکولو معامله مخې ته راغلې ده. د په وینا چې د داسې قسمه معاملو مخنیوي تجویز دوی حکومت ته وړاندې کړی دی. کله چې مشال ریډیو په دې بابله د تعمیراتو یا هاوسینګ اینڈ ورکس وزیر اکرم خان دورانی سره د رابطې هڅه وکړه نو ټلیفون یې بند راتلو. خدایات وزارت جوائنټ سیکرټری جمیل خان وایي چې موږ ته د چا لخوا درخواست راشي نو موږ صرف هغه درخواست ګورو. دی وایي اسلام آباد ہائی کورٹ لخوا دزین جماعتوں پر بل حکم پورے دنا جوڑا احکامات ہم راغلی دی.
دا مشال ریڈیو دا
په مومند او باجوړ کې تر دا وخته د 200 زیات سکولونه د وستوارو لخوا په بریدون کې ډنکل شوې دي. په دغه دواړو سیمو کې تر اوسه پورې 50 سکولونه بیا جوړ شوې دي او یو نیم سل سکولونه تر اوسه وران پراته دي. دغه سیمې خلک غوښتنه کوي چې دغه سکولونه دې دوباره ودان کړل شي ځکه چې د دوی بچي د زده کړو نه بے برخې کیږي. په دغه اړه باندې شانواز ترکزی نور تفصیل لري.
په قبایلی سیمه مهمن او باجوړ کې د لسو کالونو اړنګ شوي سکولونه لا هم اړنګ پراته دي. ولې په خیبر پښتونخوا کې اړنګ شوي سکولونه صوبای حکومت لخوا د اړنګېدو څو میاشتې پس بیا جوړ شوي. په مهمند کې د کال 2008 راهسې 140 نه زیات ولې باجوړ کې 150 نه زیات سکولونه اړنګېدلي چې په کشمیر څو سکولونه د پوز او ځینې د نړیوالو تنظیمونو لخوا خو جوړ شوي ولې په لسګونو سکولونه لا هم اړنګ پراته دي. د باجوړ مامون د اوسیدونکو شاه ولی خان مامون وایي چې کوم سکولونه اړنګ شوي دي ماشومان په ډاګه ناستې نو په داسې حال کې چې د سکول ودانی نه وي او د ناستې ځای هم پکې نه وي د پرایمری شومان بابا کې څنګه سبق وای
او خاص کر زموږ په معمول دو کې خدای سکول نه تي هغه وران پاتې دي او ټول وران پاتې دي تقریبا وران پاتې دي او بل څه خبر ورکړي د زمي سکولونو لا چې پوسټل هم جوړ شي دي او په هغه کې ناشتي فوجان ته کوس ناشتي د اوسه پورې ده نه کوم څه سکول نه کله ورسې دوه استادان ته ولاړي او د نشو دي تقریبا نور پر انور کې ناشتي او یا د دیوال شان مستیر بد حال ده.
رحیم شاه محمد روخانه مستقبل خیریه ادارې محمد جنسه مشر دی وای چې هر کله سکولونه جوړیدل نو حکومت دا سکولونه په میرټ لکه د ضرورت او د انصاف په بنیاد نه و جوړ کړي بلکې حکومتي ادارو د سیمه مخاور خلکو له دغه سکولونه ور کړی وو
چې په یو کلی کې لس ملکانانی په اغه کلی کې لس سکولونه دي او چرته چې په زرګونو آبادی د ولته ملک نشته نو ولته سکول نشته دي. ما په خیر سره چې تا د قوم سره پړم بزل باندې کم سٹارټ غزل شوی دا ظلم شوی دی او بل دا اغه سکولونه خبرو کړ چې کم رنګ شوی دي موجوده حکومت نه به پولیټیکل انتظامی نه چې سمره دلته فورسز دي نو دا مطالبه کوو کوم سکولونه رنګ شوی دي دغه د زر تر زر دوباره بحال کړی شي چې کوم آباد سکولونه دي په دغه سټانډرډ دی ګوښت کړی شي.
د شوقدر ارنډي اوسیدونکو شوکت محمد وای چې د هغوی د کور سره جوړ شوی د جنکو یو سکول هم وسلوالو ړنګ کړو، خو تعلیمي محکمې 400 په 2 میاشتو کې یو وار بیا جوړ کړی.
شوقدر کې او د ارنډي په دغه مقام کې د پرایمري سکول چې ستانه ګل په نوم باندې به یادېدو سمو د مخ کې چې وسلوالو په بمونو باندې چې الوزولې وو، او تقریبا چې په یو کال کې یو کال پس چې بیا د حکومت چې دوباره چې دغه جوړ کو او سرته ماشومان چې د زده کړې لپاره راځي.
او رحیم شاه محمد وای که قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي نو ممکنه ده چې ډنګ سکولونه بیا جوړ شي، او یا بیا ضروری ده چې د قبایلی سیمو تعلیمي ادارې صوبه خیبر پختونخوا ته حواله کړي شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
دا شنواز ترغزی راپور مورید اوریدونکو په پختونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. راځي چې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه وو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې پاکستان د خپل نړیوالو ملګرو په مرسته په افغانستان کې د بشپړ امن طرفدار دی، خو دا امن هله راتلی شي چې افغان حکومت هم په خپل خوره مکمل واک ولري. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې د اګست 23 نیټې نه به د ډانډې در پخېلو د کډوالو خپلو سیمو ته ستنېدل پیل شي. نن سهار مشال ریډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د پولیټیکل دفتر یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط وویل چې د ډانډې در پخېل د سکم 3000 کورنو به خپلو سیمو ته واپسي په څلورو پړاوونو کې ترسره کیږي. د قبایلی سیمو د زده کوونکو د تنظیم د خوځو څانګې د جولای په 19 د پېښور د ګورنر هاوس مخې ته په هغه احتجاجي ناشته کې د برخې اخیستو اعلان کړی دی چې مخکې د یاد تنظیم نارینه وې اعلان کړی وو. تیره ورځ په کوټه کې د ترهګرۍ ضد یوځای عدالت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلۍ غړی او د پبلک اکاونټ کمیټې چیرمین عبدالمجید خان سګزی د 5 ورځو د پریمان جیل ته استولی دی. د افغانستان په بادغیس کې چارواکي د وسلوالو طالبانو د 2 مشرانو ملا هیبت الله خونزاده او ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ د وسلوالو انخطي خبر ورکوي. امریکا او روس تیر ورځ د شام په جنوب مغربي برخو کې د ډزبندۍ د لوازمې اعلان کړی دی. د کلن چې ډونلډ ټرمپ ولسمشر شوی دی، په جنگ ځپلي هیواد شام کې د امن راوستو په مخه د دواړو هیوادونو لخوا د اړومبه کوشش دی. د امریکا او روس ولت مشرانو ډونلډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین پرون په خپلو کې خبرې وکړې. دواړو مشرانو د جرمني په همبورګ ښار کې د نړۍ د شتلو سترو اقتصادي بنکونو د مشرانو د غونډې په سنډه کې شوې دي ملاقات کې د شام، یوکراین او د امریکا د ولت مشرۍ په ټاکنو کې د روس لخوا د مبینه مداخلت په اړه خبرې وکړې.
اوردونکو مهم خبرونه مو اوریدو. سرزو اسلام آباد ته چرته چې احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دغه نه مهم ټکی وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د شروع په ورځ د ډالر په مقابله کې پاکستانی روپۍ په قدر کې 3.1% کمی ورستو. د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار نوټس واغستو چې لوجې د زیارت په ورځ د ډالر نرخ 2.5 روپۍ راکم شو. ورځپاڼه لیکي چې ملکی کرنسۍ په نرخ کې د کموالي لوجې درآمدات، برآمدات او سټاک اکسچینج په شمول په یو شمېر څانګو بد اغېز پرېوځي، نو دې لړ کې د احتیاط نه کار اخیستل پکار دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې ملکی کرنسۍ پر ځای سات لپاره د ګامونه پورته کړي او د دې خبرې جایزه اخیستل پکار دي چې قرض ورکوونکو ادارو مشورې تر کم حد لازم ګڼل پکار دي او تر څه حد د نظر ویستل د حکومت لپاره ممکن دي. نیبات ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې ساق ډار د زیارت پورز مطبوعاتو ته وویل چې ډالر په نرخ کې د مصنوعي اضافه به پلټنې کولای شي او دا به هم کته شي چې د دې اضافه ګټه چا ته رسیدلې ده او د چا زیات نقصان شوی. ورسپانه لیکي چې د جمعې پورز د مرکزی بانک گورنر وټاکلې شو، نو خزانه وزیر لپکار دی چې فوری دی پلټنی شروع کړي او په لاسو ورځو کې دی راپور مخې ته راوړي او چې څوک هم دی مصنوعي اضافه کې ککړ وي ورته دی د قانون مطابق سزا ورکړي شي چې پراتلونکو کې بیا څوک داسې کار و نه کړي. آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې خیبر پښتونخوا کې د لسم جمعات د نتیجو اعلان ورسته د مور پلار لپاره یو مشکله مرحله خپل بچی په کالجونو کې داخلول دي، ځکه چې یو خوا د زده کوونکو شمیر زیات دی نو بل خوا نه صرف په سرکاري کالجونو کې څوکۍ کمی دي بلکې زده کوونکو لپاره متعلقه اسناد تیارول هم یو مشکل کار دی. ورسپاڼه لیکي چې حکومت له پکار دي چې زده کوونکو لپاره د ډومیسایل ترلاسه کولو پروسه دې اسانه کړي او دې لړکې دې په هر ضلع کې یو خصوصي کاونټر جوړ کړي. دې سره سره تعلیمي بورډ او سکولونه دې هم پابند کړي چې سرټیفیکیټ او ډی ایم سی دې زده کوونکو ته زر تر زره ورکړي. ورسپاڼه په اخره کې لیکي چې دا هم د حکومت ذمہواری جوړیږي چې په هاي سکولونو او کالجونو کې دې څوکۍ زیاتې کړي. دې سره سره د پرایویټ کالجونو د معیار او فیسونو دې هم څارنه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجلې د چین پاکستان ترمنځ د اقتصادي رهداري په منصوبه راپور خپور کړی دی. وال سټریټ جرنال افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو استولو په اړه د ولسمشر ټرمپ د انتظامیه د چارواکو ترمنځ د نظر د اختلاف موضوع راغستې ده. په دغه اړه باندې د دواړو راپورونو مهم ټکي اورو. فارن پالیسی مجله کې لیکواله کریسټین فیر لیکي چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي رهداري منصوبې پاکستانیان زړه ورکړي، هند غوسه کړي او امریکایي کارپوهان فکرمن کړي دي. پاکستانی یو چینایي چارواکی وایي چې دغه منصوبې سرته رسیدو سره به د پاکستان د انرژي بحران هوار شي او اقتصاد به ورسره وده وکړي، خو د لیکوالې په خبره داسې کېدل دومره آسان نه دي. دا منصوبه با پاکستان نور هم د قرضو د لاندې کی او په هیواد دننه د امنیت ستونزه با نور پیچلې کی. چین تر ډیره حدا پاکستان د خپل اغیز د لاندې ساتلې دي او د ملګرو ملتونو په غونډو کې ورسره سفارتي او سیاسي مرسته کوي. چین د هند پر ضد هم پاکستان ډاډمن کوي، خو تر دې حد نه چې دواړه هیوادونه سره په جنگ کې ونخلي. په مقاله کې راغلی دی چې پاکستانی وګړي هم له دینه نه دي خبر چې دا منصوبه به هغوی ته څنګه پریوزي او حکومت لا هم په دې پوه نه دی چې په دې پلان کې کومې منصوبې شاملې دي. چین ټولې ټکي خپلو کمپنیو له ورکي او پاکستان ته قرضونه پرېدي. بلخوا وال سټریټ جرنال په یو راپور کې لیکلي دي چې تیره میاشت ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان مشر لا دا واک ورکړ چې افغانستان ته په خپل خوخه نور امریکایي ځواکونه واستي، خو د دغې نسور زی ورستو سپینې ماڼۍ داسې هدایات جاری کړل چې د ځواکونو په شمیره به ځینې محدودیتونه عملي کړي. سرچینو وال سټریټ جرنال ته ویلي دي چې دا هدایات د قومي سلامتۍ د سلاکار میک مستر لخوا لیږل شوی دي چې د دفاع وزیر جیم میټیس افغانستان ته د 3900 ډیر سرتیری نشي لیږلې او دغه لپاره هم هغه باید د سپینې ماڼۍ سره مشوره وکړي. په داسې حال کې چې د ولسمشر ټرمپ انتظامیه د افغانستان په اړه د یوې جامع ستراتیژۍ د جوړولو هڅه کوي، دا هر څه د انتظامیه دننه بیلابیل نظرونه په ګوته کوي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د نړۍ د شروع صنعتي هیوادونو یا جی شل سر مشري ده چې دا مهال د جرمني په هیمبورګ ښار کې روانه ده. په عین وخت کې د غونډې له ځای سره نږدې فعالانو د کاروباري ستونزو او موسمیاتي بدلون سره د تړلو مسلو پر سر مظاهرې کړې دي. په دغه اړه باندې نور معلومات د اسرائیلم مومن پر راپور کې.
ټاکل شوی چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن د جرمني په هامبورګ ښار کې د لویو صنعتي هیوادونو یا G20 د سرمشرزي پر مهال له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتن سره وګوري. دا تر اوسه د ټرمپ د ولسمشرۍ مودې په لومړیو شپږو میاشتو کې د تر ټولو مهم ملاقات بلل کیږي او په لومړي ځل به له پوتن سره مخامخ ګوري چې د واشنگټن او ماسکو د اړیکو د جوړېدونکي بحران هواري هڅه وکړي. امریکایي ولسمشر له پوتن سره د شام پر اوږدمهاله جګړې، د یوکرین پر ناحل شوې شخړې، انټرنیټي غلاو او انټرنیټي بریدونو، د شمالي کوریا د بیلیسټیک توغندیو ازماینو او د ترګري پر ضد په مبارزې تفاهم ته د رسیدو په تکل دی. امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرله پسې ډول د ماسکو پر وړاندې د یو نوي دریځ غوښتنه کړې او ویلي دي چې د امریکا او روس ترمنځ د همکارۍ لپاره امکانات خورا زیات دي. خو د امریکا د ولسمشرې په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو او له روسیې سره د ټرمپ د همکارانو د اړیکو په اړه د کانګرس او د پلټنو د فدرالي ادارې FBI څو ځلې تحقیقاتو د دې هڅو په وړاندې ستونزې جوړې کړې. د کرملین د نړیوالو اړیکو لوی سلاکار یورو اوشاکوف په دې وروستیو کې په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسیا او امریکا د نړیوالې ترهګرۍ د مخدره موادو د قاچاق او د تنظیم شوو جرایمو پر ضد د مبارزې او د ډلې وجنې د وسلو د مخنیوي په برخو کې د همکارۍ لپاره د پام وړ وړتیاوې لري. اوشاکوف ویلی امکان لري چې د ټرمپ او پوتن په ننۍ غونډه کې د ستراتیژیک ثبات او د وسلو د کنټرول پر بحثونو تمرکز وشي. د امریکا او روس په اړیکو کې کړکیچ په شام کې هم زیات شوی. په شام کې ردایش ډلې پر ضد د دې دواړو هیوادونو د مبارزې په څرنګوالي کې فرق لیدل کیږي. روس د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي او امریکا یې مخالفه ده. له بلې خوا سپینه ماڼۍ غواړي د شمالي کوریا پر ضد چې په دې وروستیو کې یې د یو نوي بیلیسټیک میزایل ازموینه کړې د روسیې ملاتړ ترلاسه کړي. خو په عین حال کې ټرمپ له پوتن سره له کتنې یوه ورځ مخکې په وارسا کې داسې څرګندونې وکړې چې د ماسکو لپاره پاروونکي ګڼل کېدای شي. ټرمپ د ناټو د منشور پر 15مه ماده ټینګار وکړ او وی ویل چې د ناټو پر یوه غړي برید د ناټو پر ټولو غړو برید ګڼل کېږي. ټرمپ د کانګرس د ځینو ریپبلیکن او ډیموکرات غړو هغه اداوې رد کړي چې ګینې روس د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړي. او پرون یې هم پر دې اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل هیڅوک په ډاډ سره نشي ویلی چې داسې کوم کار شوی دی کنه. د پام وړ ده چې د پخواني شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف پرون پر ټرمپ او پوتن غږ وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد بیا راژوندی کړي.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danade ranguna.
Danade hairanon ke qisse internet aur filmi khabruna.
Araone da charshambe aur khali powers.
Aur idale mahirawi.
د سینټ قائمه کمیټې وفاقي حکومت ته ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې ډاکټران د نش برابر دي باید چې د دغې ستونزې د هواري لپاره قانون سازي وشي او دغلته ډاکټران ولېږل شي. بلخوا د صحت چارواکو ویلي دي دا مسله حل هواریدي شي چې په قبایلي سیمو کې میډیکل کالجونه پرانستل شي. تفصیل سراج ظهیر راکړي.
اسلام آباد کې د زیارت پورس د سینیټر سجاد حسین توری په مشرۍ کې د صحت لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډه وشوه. غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړې شوه چې په قبایلي سیمو کې د عامو ډاکټرانو تر څنګ سپیشلیسټ او سرجنان ډاکټران هم نشته چې له قبلي د فاټا ولست صحت د ستونزو سره مخ دي. غونډه کې ویلې شو چې وفاقي حکومت په فاټا کې ډاکټرانو ته تنخواګانې ډېرې کمې ورکوي نو ځکه کوم ډاکټر هلته ډیوټي ورکولو ته تیار نه دی. باید چې د ډاکټرانو د کمښت پوره کولو سره سره دوی ته د پاکستان د نور ډاکټرانو پرنګ برابر تنخواه او اسانی ورکړل شي. نن د جمعې پورس له مشال ریډیو سره خبرو کې سینیټر سجاد حسین توری وویل چې اکثر د فاټا خپل ډاکټران هم په قبایلي سیمو کې دندې تر سره کولو ته تیار نه وي. نو دوی حکومت ته وویل که دې لړکې د قانون سازی ضرورت وي نو هغه دې هم وکړل شي. سجاد حسین توری زیاته کړه
سی وی سو به کی نی اغا کو پرائیویٹ پریکٹس کی یا 3-4 لاکھ روپے گٹی ولتا یو سرجن لگیا دای موی لکھے کی اغا تا 75000 روپیز ور کی ای ڈی پی نے ور کی تا سو سوچ کو 75000 روپیز یو سرجن تا ور کی نغا بسنگل تا سسٹین کی دی بیسز باندے مو تا وی سے پٹا کی تا سپیشلسٹ ڈاکٹرانو سرجنانو بیخی شارٹیج دے تقریبا 27 سرجنز اور سپیشلسٹ تا کی نشتا خالی سیٹو نہ پرتی دی ندی وا جی نہ دی ریفارمز فرام غاڑو سے لیجسلیشن وشی
مشال دی چې په دې اړه د قبایلي سیمې یو ډاکټر نورا نپری دینو پوښتل نو هغه وی
دا تجویزونه د حکومت چې دا مخکې هم راغلي وو مخې ته ځکه په پاټا کې د ډاکټرانو کمی ختمول غواړي یا ډاکټران چې په پاټا کې زیاتول غواړي نو د دې لپاره بنیادی بیس لاین چې دی باندې کار کول غواړي. حکومت له پکار دی چې په پاټا کې میډیکل کالجونه کولو کې دا په 10% کوټه کې ډاکټران به فارغ کې په هغه کې خو تقریبا چې دی په هغه 10% کې 50% ډاکټر چې نارمل سایا اسپیشلائزیشن سایا مختلف اداروں سره نو تاسو سره 2% ډاکټر سم نه پاتې کیږي نو کچې ته په دې ډومې چال باندې ماغه په 2% ډاکټر باندې وته پاتې څنګه چلوي
په غونډه کې د صحت وزیر مملکت سایرا افضل تارړ او ویل چې وزیر اعظم نواز شریف د وفاقي وزیر احسن اقبال په مشرۍ کې اصلاحاتي کمیټه جوړه کړې چې د دې مسلې جاج اخلي او ډیر زر به دا مسله هوار شي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
خیوارڈو نا ملاو شوی بیو دلتا چولے کرتم نو بز لگی کنا
نو پدا سی که واقداران چه کوی؟
30,000 روپے پر مند باغو ترکو
پر هر چه سربیرا حلے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخکڑی
دا رباب مقابلہ و رباب کم زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا هنر لارا تشدد نلی لارا دا
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
او اوس وخت شوی دی زموږ د اونیز خبرونې د نړۍ رنگونه په دغه خبرونه کې د ساينس ټکنالوژي او فلمی نړۍ خوندور معلومات او ریدي شي د خبرونه ګل ایاز وړاندې کوي
د مشال اړوي 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي د نورو پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرتا د نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړي دي نو لومړی تاسو خبروم چې 50 کال وړاندې د نړۍ لومړی اے ٹی ایم یعنی اټومات ټیلر مشين یعنی د پیسو راويستو مشين په لندن کې معرفي کړل شوی وو د دې ټکنالوژي 50 کال پوره شوی دي او دا د نړۍ په هر یو هیواد کې په مختلفو ځایونو کې لګیدلې وي په دې کې یو اے ٹی ایم مشين تر ټولو مختلف دی د نړۍ لومړی اے ٹی ایم مشين لندن په شمالي علاقي اینډفیلډ کې بارکلینز بینک څنګه کې لګول شوی وو د دې ایجاد کوونکي برتانی جان شپرد بیرن وو جان شپرد بیرن په هغه وخت کې اے ټی ایم ماشين داسې ډیزاین کړی وو چې د پیسو راويستلو لپاره به شپږ هنسي کوډ وو خو په دې کې صارفین ته مشکلات وو ځکه جان د کوډ هنسي له شپږونه سلورو پورې محدود کړی په چین کې په لومړي وخت په 1900 کال کې اے ټی ایم ماشين لګول شوی وو په 2015 کال کې په چین کې د نړۍ لومړی پیسو ماشين لګول شوی وو چې د سیري شناخت سافټویر پکې لګول شوی وو دا مشين د سیري شناخت روسو صارف ته پیسې ورکولې د دې سربیره په 2014 کال کې نېشنل بانک اف پاکستان په فونجرا پاس کې اے ټی ایم مشين لګولې وو چې له چین پورې سره نږدې دی دا د نړۍ تر ټولو دنګ ځای کې لومړی اے ټی ایم مشين دی دا مشين داسې ډیزاین کړل شوی وو چې په منفی 40 ډی سنتیګریډ کې هم کار کولی شي د دې لمخ کې د نړۍ تر ټولو دنګ ځای اے ټی ایم مشين په هند کې د چین پولیس سره نږدې لګول شوی وو دا په کوپاپ کې لګول شوی وو په ویټیکن سیټي کې داسې اے ټی ایم مشين لګول شوی دی چې په لاتینی ژبه کې هدایت ورکوي داسې مشين د نړۍ په نورو ځایونو کې موجود نه دی په نړۍ کې پولند لومړی هیواد دی چې د فینګر پرنټ ټکنالوژي پکې کارول شوی ده داسې مشينونه په برازیل جاپان او هند کې هم موجود دي په 2010 کال کې په ابوظہبی کې داسې ګول ټو ګول مشين لګول شوی وو چې پکې 300 او شل آپشنز دي او تر لس ګرام پورې سره هم راويستل شي هغه مشين په لسو منټو کې د سرو زرو بیه هم اپډیټ کوي په کینیډا کې ساینسدانانو د خوب د کمی له وجې په مزغو د اثراتو په اړه د معلوماتو راغونډولو لپاره په نړیواله کچه لوی تحقیق پیل کړی دی په اونټیرو کې ویسټرن یونیورسيټي یو ډله غواړي چې د دې مقصد لپاره په نړۍ کې خلک په رضاکارانه توګه د مزغو تجزیه لپاره خپل آنلاین اندراج وکړي په دې کې په ځانګړي توګه کمپیوټر لوبو په ذریعه د پوهاوی او فیصله سازۍ د مهارت جاج اخیستل کیږي د برتانیې وتلې نیورو ساينټیسټ پروفیسر ایډرین اورن په لندن کې د برین اینڈ مایند انسټیټیوټ کې کار کوي او هغه د دې تحقیق مشري کوي په دې کې زیاتره رضاکاران برخه اخلي دغه تحقیقاتي ډله د کمپیوټر گیمز یا لوبو نه ترلاسه شوی نتیجې له نورو سره پرتله کوي او دا معلوموي چې خلک څومره خوب پوره کوي په دې کې دا هم معلومول وي چې خوب څومره ضروری دی او هر یو تن لپاره د دې ضرورت څومره دی دا خبره هم مهمه ده چې څومره وخت وو د کې دو سره مازګه په سم توګه کار کوي ساينسدانان وایي چې د ژوند انمای برخه په خوب تیریږي او دا ژوند لپاره ډیر زیات ضروری دی په موجوده حالاتو کې خوب کم شوی دی او د هغه وجه سلري ساته کار دی
پخوا په نسبت اوس خلک کم خوب کوي. زیاتره خلک په دې خبره پوه نه دي چې د خوب نه کولو له وجې په مزغو څه اثر پریوزي. د ساينس یوې مجلې کې خپور شوي تحقیق ویل شوي چې په صنعتي دور کې د خلکو په خوب کې کمی راغلی دي او په دې نور تحقیق ضرورت دی. په نړۍ کې ځینې کمپنۍ ویلي دي چې د رینسم ویئر نوې سایبر حملو سره مخامخ شوې دي. په دې کې د برتانیې تشهیري ایجنسی ډبلیو پی پی هم شامل ده. د دوی په خبره د سایبر حملې له وجې آی ټي نظام متاثر شوی دی. د اوکراین کمپنیانې هم د سایبر حملو له وجې ډېرې زیاتې متاثر شوي دي. بلخوا د امریکا قومي سلامتي ادارې ویلي دي چې د سایبر حملو تحقیقات کوي او په دې کې ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. د امریکا هوم لینډ سیکیورټي ادارې خلکو ته ویلي دي چې د وایرس نه متاثر شوي خلک تاوان ورکولو نه ډډه وکړي. د روس اینټي وایرس کمپنۍ کیسپر سکای لیب ویلی دی چې د دوی تجزیونه معلومه شوه چې په نړۍ کې شاوخوا 2000 سایبر حملې شوه دي. په دې کې اوکراین، روس او پولند هم شامل دي. په دې کې تر ټولو زیات اوکراین متاثر شوه دي. دا وخت امریکا، برتانیا، چین، روس، سپین، ایتلی او تایوان په ګډون 99 هیوادونو کې رینسم ویئر اطلاعات دي. رینسم ویئر هغه کمپیوټر وایرس دی چې د دې په مرسته کمپیوټر یا فایلز لاګ شي او د بیرته خلاصولو لپاره به تاوان ورکوي. فیسبوک ویلی دی چې د نړۍ آبادۍ سلورو کې یو برخه فیسبوک پانه کاروي. د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ په خپل پانه لیکلی چې د فیسبوک پانه په باضابطه توګه د کارولو شمیره 2 ارب ته رسیدلې ده. فیسبوک 43 کال مخکې مارک زوکربرګ خپل مرګورو سره شروع کړی وو. په 2012 کال اکتوبر میاشت کې فیسبوک اعلان کړی وو چې د صارفینو شمیره یې 1 ارب پورې رسیدلې ده. د دې دا معنی ده چې په 5 کلونو کې د فیسبوک صارفینو شمیره 2 چنده شوې ده. فیسبوک مشر وایي چې ټولې نړۍ ته فیسبوک رسول غواړي. په دې رستو کې په فیسبوک نیوکې هم شوې وي چې پرې اشتعال انگیز مواد مخلوبي کې پاتې راغلي دي. خو تېره میاشت فیسبوک اعلان وکړو چې په فیسبوک د اشتعال انگیز موادو د څارنې لپاره 3000 اضافي عمله اخستې ده. په عمومي توګه خلک ویدو کې دوه مخکې سمارټ موبایل ټلیفون په چارج ولګوي او ټول شپه چارج کیږي کوم چې خنوي. د دې له وجې د موبایل ټلیفون لیتیم آیون بیټریانو باندې منفي اثر پریوزي. په انډراید او آیفونز کې داسې چپس لګیدلی وي چې بیټری فل یعنی مکمل چارج کېدو وروسته د بجلی کرنټ نه جذب کوي. دغه کرنټ مسلسل روان وي او یو خوانه بل خواته د تلو سره بیټری ته نقصان رسوي. کارپوهان وایي که چېرې موبایل ټلیفون هر وخت په تیز چارجنګ وي نو د بیټریانو ژوند هم دې سره ډېر زیات کم شي. او اوس د فلمی نړۍ خبرې.
My name is Bond.
پرمیتا مریم.
پیکه هو کیا؟
پیکه ہے کیا؟
پیکه ہے کا؟
په نړیوال باکس افیس کې په دې اونۍ کې فلم ترانسفارمرز دی لاست نایټ په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 300 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دویم نمبر فلم وندر وومن دی چې د 6.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دریم نمبر فلم کارز 3 دی چې د 1.3 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس افیس کې د وتلي اداکار سلمان خان نوی فلم ټیوب لایټ په لومړي نمبر دی چې د 100 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افیس کې فلم بینک چور په دویم نمبر او کولو په دریم نمبر دی. بلخوا د هند وتلي اداکار عامر خان دنګل فلم په چین کې نمایش ته وړاندې شوی دی او دا فلم د هندي سینما لومړی فلم دی چې د 2000 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز سپایډر مین نوی ټریلر خپور شوی دی. د فلم نوم سپایډر مین هوم کمینګ دی. سپایډر مین په ټوله نړۍ کې ډېر زیات مشهور دی او د سینما مینوال دی فلم ته ډېر زیات لیواله هم دي. په سپایډر مین کې نوی ځوان اداکار ټام هالند کار کړی دی. په دې فلم کې آیرن مین هم دی. د دې نمخ کې ټام هالند په فلم کیپټن امریکا سیول وار کې کار کړی وو او هغه لومړی فلم وو. په فلم کې خود شوی چې سپایډر مین خپل استاد آیرن مین ته خپل صلاحیتونه ښیي چې هغه قانع کړي. فلم سپایډر مین هوم کمینګ به د جولای په 1 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
We have thin walls here.
The rich and the powerful, they don't care about us. We have to pick up after them. We have to eat their table scraps.
These alien bastards are tough. You got to use the stuff they use.
The world's changing.
It's time we change too.
So what is our next retreat?
What, next mission? We'll call you.
Think of a little more mentoring.
Could be a real asset to the team.
That's not a hug. I'm just grabbing the door for you.
Oh, all right, kid.
Good luck out there.
Someone is collecting stuff from Avengers battles and building these crazy weapons.
This is my chance to prove myself.
No, 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 no!
What if somebody had died tonight?
Different story, right? Because that's on you.
I wanted you to be better.
د هندي سینما وتیلي اداکار شاروخ خان نوې فلم جب هری میٹ سیجل درې ټریلر خپرې شوې دي. شاروخ خان د فلم واړه واړه ټریلر خپروي. دا یو رومانوي او مزاحیه فلم دی. د دې فلم عکس بندي د یورپ په خپلې ښارونو پراګ، امستردام، لیسبن او بوداپست کې شوې ده. دا فلم مشهور ډایرکټر امتیاز علي جوړ کړی دی. په فلم کې مشهور اداکاري انوشکا شرما هم کار کړی دی. د دې نمخ کې شاروخ خان او انوشکا شرما فلم رب دی بنا دی جوړ کې کار کړی وو. دا فلم به د اګست په څلورمه نیټه نمائش ته وړاندې کیږي.
ادھر ادھر ہائی سیزن میں کہاں رہیں گے، کیا کریں گے، جو کرنا ہے کرے، کوچو نکلے کھٹے چمرے، میں امبل نہیں، میں امبل
ایکچولی آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹس یور پرابلم.
ان کی کرے پول،
یہ سب ایکسکیوز ہے، ایکسکیوز
ہے، ایکسکیوز ہے، ایکسکیوز ہے، یہ کوئی کچھ بھی فیل کرے، مرے جیوے سترو کول پتاسے پیوے، میں امبل نہیں، میں اپنے لیے کافی لینے جا رہا ہوں، آپ کے لیے کچھ لے آؤں. میم
کریکٹر ہو تم A1.
ہندی سینما مشہور اداکار اجے دیوگن نوی فلم بادشاہ ہو لمڑے ٹریلر خپور شوی دی. دا یو ایکشن اور رومانوی فلم دی. پر فلم کی عمران ہاشمی، سنجے مشرا، ایلینا ڈی سوزا او ایشا گپتا کار کرے دی. پر فلم کی دا نور لسوا پنزہ اویم کال کی پر ہند کے دا ایمرجنسی وقت بودل شوی دی. پر هغه وقت کی دا غلو یو وڈالا سر دا ہند بل خارتا دا غلو لو پلان لری چی شپک سو کلومیٹر سفر پر یو ٹرک کی کوی. دا فلم با دا سپتمبر پر لمڑے نٹا نمائش تا پارا وڑاندی کی گی.
बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है. द प्रेसिडेंट हैज प्रोक्लेम्ड इमरजेंसी.
वक्त था इमरजेंसी का, माहौल था दहशत का, मौका था किस्मत बदलने का. वो आर्मी थी اور ہم بھی تو حرامی تھے.
شرم اور میں تو ایک سینٹنس بنے آتے ہیں میڈم.
آنکھوں میں تبھی چمک آتی ہے جب ان میں خطرہ ہوتا ہے.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیره لویا مصاله زمو زنانان سرونو باندې وبراوري او ني جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نوی چې باغې کې وګوي او موږ ته په ګوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې باندې بس موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز